ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری پلوشا سحاق نیکی هلی او سلامونه ومني. په پاکستان کې د بشري حقوقو موجوده وضعیت د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمې او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مو راوړي دي. کتر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. خړمبه د دې غړای خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومته د افغان کډوالو د وستلو د عمل د ودرولو غوښتنه کړې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجي چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستاني طالبانو سره د ورستو مذاکراتو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. اسرائیل وایي د حماس پر ضد رواني ورسته جګړه کې تر اوسه لسلو زیات پوځیان وژل شوي. مشال خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان لخوا په جوړ شوې غونډه کې پر نگران حکومت غږ شوه چې له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. پرون د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړ شوې غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال دی نه زورول کیږي. د غونډې پر مهال د افغان کډوالو وکیلې منی د کاکړ مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې بیا اسناد افغانانو ته د رجستریشن موقع ورکړل شي. د پاکستان نگران حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي په زوره د ایستلو بهیر پیل کړی او دریځ لري چې دا ګام یې د امنیتي اندېښنو له کبله پورته کړی دی. یو شمېر افغانانو تور پورې کړی چې د ستنېدو پر مهال پولیس زوروي خو حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجي چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د ورستو مذاکراتو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. نن د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د داخله چارو په ودانۍ کې په ترهګرۍ کې د وجل شو په یاد کې جوړ شوی د شهیدانو د دیوال باندې د خپلې وجل شوې مور او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د عکس لګولو د دستوري پر مهال بلاول بټو یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پلټنې په کار دي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلیدو سره د پاکستانی طالبانو سره دا خبرې چا پیل کړې. دی وایي چې کوم ترهګرو لا د پاکستان ولس پوځ او پولیس د خپلو سرونو په قربانۍ شکست ورکړی وو او چې کوم ترهګر په سنگینو جرمونو کې ککړ وو هغوی سره د خبرو اترو پیل وشو. هغوی د زندانونو نه خوشی کړل شو او ورته پاکستان ته د راتلو بلنه ورکړل شوه. بلاول بټو زیاته کړه چې دا ترهګر د یو پلان لمخه د افغانستان د جیلونو نه هم خوشی کړل شو او په خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو کې بیا میشته کړل شول. بلاول وویل چې دا ټول کارونه د پارلمان او ولس نه پټ شوي دي او باید د دې پلټنې وشي چې د دې ترشا څوک. دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې د افغان طالبانو په منځګړتوب په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مشرانو سره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د پخواني صوبایي مشاور بیرسټر محمد علي سیف په مشرۍ کې د هغه مذاکراتي ډلې لخوا سو واره خبرې اترې شوې چې پکې قبایلی مشران، پخوانی او موجوده سرکاري افسران او ځینې سیاستوال شامل وو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غږ کړی چې په انصاف کولو سره دي د عدالت پر لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګېدلي داغونه ووینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کوهاټ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې د ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود او تمه یې وښوله چې چیف جسټس قاضي فایزي صاحب هغه آئینی او قانوني غلطۍ سمې کړي چې عدالت کړې وي. ذوالفقار علي بټو د پیپلز ګوند بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم وو چې په 1900 زیګیس کال کې د پوز د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د مارشل لا په لګولو سره لواک لري کړ او ورستو د خپل مخالفه نواب محمد احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس سره په تورې په یو پخوانی مقدمه کې ونیول شو. نو موري دا تور رد کړی وو خو لاهور های کورټ په 1900 زیګیس کال کې بټو مجرم وګرځاو او ورته د 500 سزا ورووله. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو عامو انتخاباتو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنو خبرېدونکي معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې ولس دې د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلې بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې کله ناکله رسنۍ د ټاکنو په اړه د دروغو بیانونه خپروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارډی افیر کیرن ډیکر وایي هیواد به هیڅ کله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانخلي. نوموړي پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون یعنی د دسمبر 10مه د بشري حقوقو 15 اویایمه کلیزه ولمانځل شوه. او رسته خبر دا چې د اسرائیل پوز وای په غزا پټای کې د ورستیو عملیاتو لپاره له هیڅ لسلو زیات پوزیان وژل شوی دي. اسرائیلی پوز نن اے اف پی خبري ایجنسی ته وویل چې په ورستیو کې د دریو پوزیانو له وژل کېدو سره تر اوسه د وژل شو پوزیانو ټول شمیره 101 ته ورسیده. بل خو اسرائیلی ټینکونه د حماس پر ضد جګړه کې نن د غزې جنوبي برخې په مرکزي خار خان یونس کې دننه او له دې خارا چاپیرا د پرمختګ په حال کې دي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس وسلواله ډله تر هغره ګرځولې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په اوربند ټینګار کړی. مشال خبرونو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه مو وړاندې کول. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر پاتې شئ دا ځنې مهم مطالب به هم وره. د بشری حقوقو د مناسبت په لړ کې تیر ورځ په کراچۍ کې یو غونډه وشوه. په غونډه کې ویناوال وویل چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ باندې اوس هم بندیزونه دي.
هر دور میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا. حوالے سے کوئی اطلاع دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں.
په کورما کې د پولیسو لخوا نیول شوی کسان شکایت کوي چې پولیسو دوی بې ځایه نیولي.
ایف سی ایم نتاو شو پولیس آتاو شو لکه یو په هر ملک تشکر نه وي. یمو دا ونه ویلو چې بای تاسو په واجب داتې حراست کې وښتلو خو مو ته خپل ګناه نه خیاله.
حکومت او د تعلیم د ادارو د محکمې چارواکي په بیا بیا د اعلانونه کوي چې قبایلي د لوکي د نجونو د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. خو د الف اعلان غیر دولتي ادارې مرکزي ویان عمر اورغزی وای
82% نه چکم جنکی به پروموټ کیږي میډل تا هغه د لپاره بیا مخکې سکولونه ادارې نشتل تکي.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره دي. د مشال ترڅنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تاسو پام راګرځوم. پرون د دسمبر پر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه او په دې تړاو په کراچۍ کې د غونډې پر مهال فعالانو د پاکستان حکومت د بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړ. د غونډې ویناوالو له خبریالانو، مزدورانو، افغان کډوالو او د ژوند د نورو برخو له خوده پل شو کسانو سره پر حکومتي چلند اندېښنې وښولې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو تنګول دې ودروي. د پاکستان حکومت تونو تل دغه ستورونه رد کړی او دا وکوي چې لاین سره سم د خپلو وګړو د حقونو درناوی کوي. په دې اړه له کراچۍ څخه نیاز علي تفصیل راکړي.
د دسمبر 10مه چې په نړۍ کې د بشري حقونو خوندي کولو نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي، هم په دې لړ کې پرون د دسمبر په 10مه د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن لخوا یو دستور وشو چې په ګڼ شمیر کې ورته وکیلانو، پوهانو، د بشري حقونو فعالانو ویناګانې وکړي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مرستیال مشر اسد بټ په خپله وینا کې وویل یاد ورځ اولسونو ته په نړۍ کې د بشري حقونو خوندي کولو او پوها ورکوي. خو د بد مرغه په پاکستان کې د تیرو 15 کالو راهیسې د بشري حقونو سرغړونه روانه ده.
اس ملک کے اندر لا قانونیت قانون بن گیا ہے.
دیوائی پتی هیواد کی هر غیر قانون کار په قانون بدل شوی دی. د خلکو ځوانان ځامن لا درک کول کیږي او بیا وایي چې قانون اجازه ورکړي. خواریکه خو ته په کمپنو کې د کار په ځایونو کې بنیادی حقونه حاصل ندي. وایي دا هم قانوني کار دی. د بیان ازادي نشته، د ژوند کولو ازادي نشته، په ظهور مذهب نن هم دلته بدلیږي. وایي دا د شریعت قانون دی. نو دا زموږ ډیوټي ده چې د دې پر ضد به مزاحمت کوو. بل لار نشته.
ہماری ڈیوٹی ہے کہ مزاحمت کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.
اسد بٹ زیاته کړی په پاکستان کې راتلونکو ټاکنو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل شوې دي او شاوخوا 9 کروڑ خلک چې خواریکخ یا مزدوران دي. خو د بدمرغه د پاکستان په سیاسي او مذهبي ګوندونو په منشور کې د دې مزدورانو لپاره هیڅ پلان نشته. غونډې ته وینا کوونکو وویل په پاکستان کې د بیان ازادي نشته، ورځ تر بلې پر رسنیو بندیزونه نور زیاتېږي. دستوري ته په وینا کې د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وویل په پاکستان کې د آزاد میډیا یا رسنیو مفهوم ختم شوی دی. نوموړي په وینا په 13 کالو کې په هر جمهوري او فوجي امیر په حکومت کې په رسنیو نوي بندیزونه لګیدلی دي او تر اوسه دغه لړۍ لا روانه ده.
که هر دور میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا،
دیوی په پاکستان کې هر دور د رسنیو لپاره تر ټولو بد دور ثابت شوی دی. د تحریک انصاف د حکومت په وخت کې نواز شریف په نوم حقستو بندیزو، نن د عمران خان په نوم حقستو بندیز دی. د لادرکه بلوچستان یا پښتنو لپاره احتجاج خبر ورکولو اجازه هم نشته، او دا وخت د بشري حقوقو د سرغړون تر ټولو زیاتې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي، او څوک چې د دې په اړه د خبر ورکولو هڅه کوي هغه هم لادرکه کوي.
حوالے سے کوئی اطلاع دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں.
ڈاکٹر توصیف احمد خان زیادہ کڑی چې د بیان ازادی نشتا، روزپانو او رسنیو سرا پا ٹولنیز رسنیو ہم بندیز دے. دا ڈاکٹر توصیف احمد خان پا وینا پا تیر 2 میاشتو کی یوازی پا کراچی کی 4 خبریاران پا جبری توگا لادرک کل شوی دی، او بیا زن 100 ساعت رستو او زن 100 روز رستو را خوشی شوی دی. دا غونڈی پا وقت وینا کونکو پر نگران حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د افغان کډوالو استل دی په سمدستی توګه ودرول شي. د دوی په وینا پاکستان کې میشت افغان کډوال دی نزوروي، او نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د افغان کډوالو د ملک نه ایستلو کوم بهیر چې پیل کړی دی دا د منلو وړ نه دی. په دې اړه بیا د دستوري په وخت د بشري حقونو فعال او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل
نړیوال قانون د هغو کډوالو حقوق خاص کر پکې محفوظ دي کوم چې د ازایلم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلي، او بیا هغه ته دلته رجسٹریشن سے کوم یو موقع نه ورکړل شوی. باید هغه کډوال ته پاکستان د رجسٹریشن موقع ورکړي، او د هغه د ډیپورټیشن سے کوم یو سلسله د هغه ودروي، ځکه چې په نړیوال قانون کې د هغه حقوق محفوظ دي، په یو ڈی ایچ آر کې د هغه حقوق محفوظ دي.
د پاکستان نگران حکومت لخوا د نومبر د لومبۍ نیټې راهسه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دي، او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو ستنولو پریکړه دي بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بې اسناد بهرنیانو ایستل د هیواد د امنیت لپاره مهم دي، او دا کار به جاري ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سر اوسے
تاس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، له پاکستان د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. چارواکي وایي تر دې دمه شاوخوا 15 لک افغانان د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوي دي. په چمن کې د اغا شیرین خیریه بنسټ په نوم یو ټولنه له ستنېدونکو کډوالو سره نه یوازې د خوړو بلکې د ترانسپورت په برخه کې هم مرستې کوي. په کوټه کې د مون خبريال ایوب ترین د دې ټولنې له مشر اغا شیرین سره مرکه کړې، او په سر کې ترې له ستنېدونکو افغانانو سره د مرستو د سرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
کمه وخت چې دا کډواله شوسی وي مسافر روان دي، داغه وخت زموږ د دې سره په خدمت کې حاضر یو. چمن پر بایپاس کې کم کیپ لګیدلې د شیل علامات غنی صاحب مرسي ته مخ مخ، او یو بل کې پر کالج روډ باندې لګیدلې سټډیوم سره جمال ناصر کې په نامه باندې، او بل په چمن کې د فوجي مارکیټ مخ خو شاته د کمی میدانی شتي په داله کړي راځي د جزې سبا مشکل دیسته وو. او د انالیسس سره په دامن کې کم مسافر کډوالونه چراسي د لار نه بلد وی لار معلومات نه ورته.
هغه سب تا ویل چې موږ مرستي ورسره کوو، د مرستې څه ډول مرستې دي؟
ډوډۍ ورکوو، خدمت یې کوو، او کوم مسافر کډوال روان چې روان چې مثال موټر کرایه نه لري، دلې موټر راورسیږي بیا د بولسپین بولدک طرف ته، د موټر کرایه وشي نه لري، هغه کې ماستر موټرانس ته، ټیلرانس ته، لسفیلر شازوی مزداویستا موږ اکړو ته ګورو.
نو دا افغانان راځي زیاتره د کراچي سه یا د سند سه یا د پنجاب سه، ډېرې پر دې لارې ځي او ډېرې د ترخم په لارې ځي. نو د دې سره ستاسو خبرې هم کېږي، د دې څه څه مشکلات یا د خلک په خپل خوښه روان دي؟
دلته چې کوم خلک مرله راغلي دي، مثال ډېر کسان داسې ستا چې هغه د خوښ هغه وي، زموږ دلته بچیان پیدایسته ودي، زموږ خپله پیدایسته وي تقریبا څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوس کاله، دا خلک وایي چې زموږ دلته وخت تېر شوی دی، پیدایش مې دلې شوی دی، زامن مې دلې پیدا شوی دي، وفات شوي دي، پسې بچیان ته مې دلې ودونه کړي دي. نو د ډېره وخته موږ دلته یو، مثال وي نو اوس ځو، مجبوري مې ده، په زوره مې ساخي، نو بس موږ چاره نه لرو، خپل وطن ته ځو. او د دې ډېره چې راسي ډېر ستړي وي، پر لارې باندې کوم مشکلاتونه چې ورته جوړېږي، د پولیس یا لویز د خوا دې غریبانان ډېر په تکلیف وي، نو موږ پر مشه بالا احکام باندې نږه کړو چې د افغانان کډوال مسافر دپاره باید سهولت برابر سي، ورویا دا برابر سي چې دوی خپل وطن ته ښه په خوشحالي واستو سي، پر لار تنګول نه کوو نه ورکول سي.
دا مطلع ده چې په سند کې په کراچي کې بیا یو وار دوی نیول کیږي، بیا دوی په تاڼو کې بندیان کیږي، بیا دغه بعد په پیسو خلاصي. آیا دا خبره صحیح ده؟ تاسو د خلک راغلي دي یا دا رنګ مشکلات شته؟
دغه سده افترین صاحب یقینا ډېر خلک ستاسو ما سره شواهد ویډیوګانې ثبوتونه شته چې یوازې زنانې تر ما پر رسېدل، نارینه په جیل کې ناسي بندیان وي، موږ پیسې غواړي، هغه موږ پیسې نه لرو چې پولیس ته ورکو، موږ په مثال وینې دونه قدر شي، موږ نه لرو سرمایه. غریبانه خلک دي، ډېر کسان مال راغلي په بنارس کې دی، وای موږ چای خرڅول، یم د بوټو ریډي کول، بس دغه می سرمایه و. نو هغه مثال پلار وزي بنجي زنانې په کور کې ناسي، هغه زنانې را ټرانسفر کړي، هغه راغلي دلې چې مونږ کیم ته، چې مونږ کیم سماس ته ولې د سپین بول دکله، بیا می دوه خلکو لمبر شي پیدا کړي، دغه سر معلومات شي کو، باز کسان ریل کړي دي، باز دروسه نه درکې دي، موږ ته معلومات نشته.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ټاکل شوی سبا یعنی د دسمبر په 12مه د پاکستان سپریم کورټ د هغې یوې قضیې اوریدنه پیل کړي چې په نتیجه کې ذوالفقار علي بټو ته د پانسای سزا ورکړل شوې وه. بټو د پیپلز ګوند بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم و چې په 1978 زیږدیز کال کې د پوځ د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د مارشل لا په لګولو سره لواکا ګوښه کړ. وروسته هغه د خپل یو مخالف احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس لرلو په تور په یو پخوانی مقدمه کې ونیول شو او د لاهور های کورټ ورته په 1978 زیږدیز کال کې د پانسای سزا واوروله. نور حال شانواز ترکزینه.
سپریم کورټ څلور څلوېښت کاله وړاندې د عدالت په امر د پانسۍ شوي یو پخوانی وزیر اعظم مقدمه یو وار بیا اوري. په څلورم د اپریل 1979 کال سهار هغه وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو چې د مارشل لا د لګېدو وروسته د څوکۍ نه برطرفه شوی د عدالت په امر د یو قتل په مقدمه کې پانسۍ شوی. ذوالفقار علي بټو په 1978 کې د جولای په 15مه د وزیر اعظمۍ نه لرې کړی شوی او پاکستان کې هم د هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق مارشل لا لګولی وه. د 1940 په مارچ میاشت کې په بټو د نواب محمد احمد خان قصوري نومې د یو سیاستدان د وژنې په تور قانوني رپورټ درج شوی. په مارشل لا د لګېدو وروسته په 3 سپتمبر 1978 ذوالفقار علي بټو هم د قانوني رپورټ کې گرفتار کړی شو. لس ورځې وروسته بیا پرې خودل شو، خو څو ورځې پس بیا گرفتار شو او په 3 مارچ 1978 لاهور های کورټ نوموړي ته د قصوري د وژنې په تور د پانسۍ سزا واوروله. د دغه سزا په ضد سپریم کورټ کې اپیل شو، خو په وو ججانو کې څلورو ججانو د پانسۍ سزا برقرار وساتله او نوموړي په 4 اپریل 1979 کال سهار په ضلعي زندان راولپنډۍ کې پانسۍ شو. سیاستوالو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم په دغه ورځو کې په جیل کې بندي وو.
مونږه حیدرآباد جیل کې وو چې بوټو تخته واوخته، بیا چې کله بوټو پنس کېدو مونږ ملکنډ جیل کې وو، ضیاء الحق مرشد مونږ نیولې. نو مونږ وخت معلومه وه چې دا نه دا دوکه به ګوره جی، یعنی کوم ګواهان چې وو هغې ته وویل چې تاسو ګواهي وکړئ نو بیا به تاسو پرېږدو. دوه ګواهان وو، بیا هغه ګواهان پنس کړو چې هغې ژوندي پاتې شوې، هغې ویلې وې چې مونږ سره چلو وکړه. نو بیا وروسته چې کوم خلک په دې کې شامل وو، ججان نصیب حسن شاه وو چې په مونږ باندې دباو وو، دا فیصله مونږ دباو لاندې کړې وای، هغه اعتراف وکړو ټلویزیون انټرویو کې. نو لہٰذا دا ټول خلکو ته معلوم وه چې دا اصل کې عدالتي قتل وو.
نو عدالتي شالید مخې د بټو د اپیل په درخواست څلورو ججانو هغه ته د پانسۍ د سزا ورکولو امر کړو، ولې درې ججانو مخالفت کړو. په دغه څلورو ججانو کې یو جسټس سید نسیم حسن شاه هم وو. جسټس ریټایرډ شاه څو کاله وړاندې د یو خبریال او تجزیه کار افتخار احمد سر مرکه کے اقرار کرو و دوی دو پوز لخوا فشار بو.
تمام جج صاحبان جو ہے
ټول ججان خودمر بہادر نے بھی چخپل نو کرے دلا سور کی او انصاف دی وکي او دا در ترختی خبر کوم. نو ججان گنی چی بہتر دادا چیونی مقدمه کی چی پوز پک کی زیات دلچسپی خلی حقی کی دلک شان تلا چکو خودل شی کو خپل چوکی دی بچ کرے شی
اپنی سیٹ بچا لی.
ذوالفقار علی بٹو د پاکستان پیپلز ګوند بانی او مشر دغه ګوند په 1908 پیتم کې جوړ کړو. 1901 کې چې مشرقي پاکستان جدا شو او آزاد بنگلاديش جوړ شو، نو بٹو د موجوده پاکستان صدر او اولنی سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر معنی پوزي مشر وټاکل شو. خو وروسته هغه دغه څوکۍ پریخي وه او په عوامي رایو د ملک اولنی وزیر اعظم منتخب شو. په 1903 کال کې د اپوزیشن ډلو د مشر ولی خان سره په شریکۍ ملک یو طاقتور آئین نافذ کو چې پکې د ولس د حقونو خبره هم شوه. بټو په دویم وار 1908 کې د انتخاباتو وروسته وزیر اعظم وټاکل شو، خو په دغه کال مارشل لا ولګېد او نوموړی بیا پانسۍ کړی شو. د اپریل په 2012 کې د پیپلز ګوند مشر او د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری سپریم کورټ کې او صدارتي ریفرنس ولېږله او وی غوښتل چې د بټو د قتل مقدمه دې بیا وسپړي. هغه وخت د سپریم کورټ مشر جج افتخار محمد چودری او د دغه مقدمه څلور اورېدنې وشوې چې اخیرنی اورېدنې په 1 نومبر 2012 کال کې شوې وه. سپریم کورټ د دغه مقدمه اورېدنه په 12 دسمبر یو وار بیا کوي. د ذوالفقار علي بټو نوسه او د پخواني وزیر اعظم بینظیر بټو زوی بلاول بټو زرداری هم غوښتنه کړې چې عدالت باید خپل ځان صفا کړي او د بټو مقدمه د لسره واوري. د دسمبر په 10 په کوهاټ کې د ګوند یوې جلسې ته په خپل وینا کې ویلي، خپل عدالت دی چې په دې پیخه کې شریک وو، اوس دې د موقع نه فائدہ واخلي، د خپلو ادارو نه د خپلو لاسونو د وینې وینځلو کوشش کوي. خور سره دیده هم ویل چې دې قتل کې څوک ککړو، د امیر زیان واخله، هغه ججان چې سہولت کارو، هغه وکیلان چې سہولت کارو، او هغه سیاستدانان چې سہولت کارو، هغه د دې ملک مجرمان دي. پاکستان پیپلز ګوند مشرانو او کارکونکو د بټو پانسۍ ته د اولی ورځ نه عدالتي قتل ویلې، خو د پاکستان په دغه یوازینی مقدمه کې او هم د مقدمې د کاغذونو په دغه یوازینی فایل کې هم دغه مقدمه کې ذوالفقار علي بټو د قتل په تور پانسۍ شوه. د پاکستان په شمول د نړۍ د جمهوری هیوادونو عدالتونو کې زیاتره مقدمو کې نظیر یا مثالونه هم وړاندې کېږي، لکه داسې چې ګنی څو کاله یا موده وړاندې یو مقدمه کې فیصله شوې وه، هم هغه شان مقدمه کې وروستو وختونو کې هم د هغه فیصلې مثال ورکېږي او هغه مقدمې فیصله کېږي. خو پاکستان کې د ذوالفقار علي بټو د مقدمې فیصله څلویښت کاله کې کله هم د مثال په شکل کې نه ده منل شوې. نو دا ولې؟ د پیښور هایکورټ وکیل علي گوهر دورانی د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
هغه واحد کیس دی چې په 109 لاندې د ابټمنټ لاندې چې د مرسته وا یا د پکې سلا وا نه د هغه په بیسس باندې د 500 سزا ملو شوی وا، هغه نه هایکورټ مانی نه سپریم کورټ مانی، ځکه چې د هغه حیثیت ډیسپیوټډ دی دغه فیصله.
سپریم کورټ کې دا وخت 15 سوالونه پراته دي چې باور باندې اوریدنه کوي. په هغه کې اول، آیا د بټو د پانسۍ یا قتل مقدمه د ټرایل یا جرح د آئینی او انساني حقوقو په مطابق وه؟ دویم، آیا د بټو د مرګ د سزا فیصله په سپریم کورټ او های کورټونو کې د نظیر یا مثال په شکل کې لاګو او یا د منلو وړ ده او که نه ده، نو د دغه فیصلې نتیجې به څه وي؟ دریم، آیا د بټو د مرګ د سزا په فیصله کې انصاف شوی و؟ آیا دغه فیصله جانبداره یا ګنې کوم اړخیزه خو نه وه؟ څلورم، آیا بټو ته اورول شوې سزا د قرآني حکمونو د لاندې هم صحیح وه؟ او پنځم سوال دا دی چې آیا د بټو ضد د ثبوتونو او ګواهانو بیانونه بټو ته د سزا ورکولو لپاره پوره وو؟ شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کورمې په صده کې د ځایي خلکو تاجرانو احتجاج نن پر دویمه ورځ هم روان دی چې له وجې د دې خار بازار ترل شوی دی. احتجاجیان د پولیسو د هغه اقدام غندنه کوي چې وایي د سیمې یو شمېر بېګنا کسان یې گرفتاره کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمېر کسان په حکومتي ګاډو ته د تاوان رسولو، د جنګونو لپاره د مورچو جوړولو او په ټولنې د میډیا د کرکې خپرولو په تور نیولي دي. حکومت د خالی پرور د حالاتو سمولو په مخه په بالش خیلو کې د شیا او سنی ډلو د مشرانو یو جرګه هم کړې وه. تفصیل طارق اورګزینا ورو.
احتجاج کوونکو لا اتوار ورځې د سده بازار تړلې او غوښتنه کوي چې نیول شوي تنان در خلاص شي. بلا بیگنا تنانو په گرفتاری د پولیسو متعلقه افسران د لسده تڼې بدل شي او د خار خلا لپاره مقرر شوی فنډ بیرته بحال شي. په یاد بازار کې د دکاندارانو اتحادی مشر محمد ارشاد وایي پولیسو د خپل یو ملګری دکاندار د رخلاصیدلو لپاره ورغلی هغه تنان نیولی چې هر وخت د سیمې امن لپاره خپل هلې ځلې ساتلې او هیڅ داسې غلط کار په کولو کې نه دی ملوث.
ایف سی ام نه تاو شو، پولیس ها تاو شو، لکه یو په هر ملک دشتګر نه وي. بیا موږ دا ویلو چې بای تو څه په واجبو دا دی حراست کې واخیستلو، خو موږ خپل ګناه نه خیاله نو موږ همدا په خنونه کوله چې آیا دا ضلع دی که دا 40 سیار دی.
په کورما کې د خالی پورس پولیسو تر هغه په مختلفو ځایونو کې د خلکو نیول پیل کړل چې په مدخوزه او سنگینه کې شیسو نیډلو لخوا د جنگ تیارې لپاره نوی مورچې تر جوړولو پس د سیمې حالات حساس وګرځېدل. په سیمه کې شیسو نیډلو په لارو کې یو بل ګاډي په کاڼو وشتلې او بل دا چې په ټولنیزو رسنیو هغوی یو بل ته د دړکو او مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرې کړې. تر هغې پس پولیسو نه یوازې په صده کې گرفتاري کړې بلکې د سنگینی مشران او خلک هم تر نیولو پس ډیر اسماعیل خان جیل ته چلان کړي. د سنگینی یو مشر ملک نثار په پړچنار کې د اتوار پورس د مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویلي په مدخوزه کې چې کله مخالف فریق مورچې لا جوړولو منه نه شول نو دوی هم د خپل دفاع لپاره داسې وکړل چې ورباندې گرفتاري وشوله. نثار زیاتوي که په متنازع ځای کې د مورچې جوړولو لا اقدامه سدیوال خپل لاس واخلي نور ته دوی هم تیار دي.
هغه متماهده پړو کړل هغه کې د سی ولی کلو متخوځي والا با کور نه کوي توسي بیا نه کوي اخشي باندې مو سي گریشو دي سي صاحب ویل ته زي اول سدیوال نه راخلم بیا به تکای کله سدیوال ته دا وی راغلو سدیوال دي شي باندې انکاري شو.
په کورما کې پولیسو حالات قابو ساتلو په خاطر دولستانان د درې ام پی او لاندې نیولې دي. تا تنان په سنگینا او صده کې د پولیسو تر مخه د جنگ تیارې لپاره نوي مورچې جوړولو په کار کې ملوث ول. د دې نه علاوه په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرولو په جرم کې لبره او کوزه کورما څلور تنان تر نیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه درج شوي. په دغه اړه د ضلع پولیسو یو مشر ډي اس پي محمد خان په 10 دسمبر رسنیو ته ویلي د دوی دا ذمواري ده چې په سیمه کې د امن فضا قائم وساتي او غواړي چې مقامی خلک د هم په دغه کې ور سره مرسته او تعاون وکړي. محمد خان زیاتوي کچېری د شپاړس تنانو د نیولو په صورت کې له پولیسو څخه زیاتې شوی وي نو عدالت شته خلک د لاړ شي او هغه لته خپل بې ګناهي دي ثابت کړي.
بالکل منی ولی دی په کوم ټیم منی ولی دی په هغه نه په دویم یوریز باندې مو عدالتونو کې هغه پښتو ول کو هغه ټول ته پاتې نو کښو څه کړي وي هغه بالکل جلونو تان کی سزا به وته دي وکنه وی کړي خپل ورسی کنه ته کوم درونو ته حفظ مو کو 24 غنټه مو ویلوري نو مخ دیو د پاره ویلوري
کورما یو له هغه سیمو دا چیرته کې شیاغان او سنیان یوزې پاتې کیږي او هغلته په اکتوبر میاشت کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلېدلو پس ډېر مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. که څه هم هغه وخت د کمشنر جرګې تر مذاکراتو پس د سیمې امن بیرته قائم کړی وو خو په لارو کې مسافرو ګاډي په کاڼو تر وشتلو مورچې جوړېدلو او په سوشل میډیا د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس حالات بیرته کړکېچن شوي. حکومت سیمې ته د کمشنر جرګا یو ځل بیا رابللې چې هغې له دواړو ډلو مشرانو سره د ثالثي لپاره مذاکرات پیل کړي. طارق اورګزې، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په وی ڈی وی بنا وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او اوس پښتونخوا کې وخت شوی دی د خبرونو د لنډیز. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان لخوا په جوړ شوې غونډه کې پر نگران حکومت غږ شوی چې له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. پرون د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړ شوې غونډه کې ویناوالو دا غوښتنه وکړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د وروستو مذاکراتو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. نن د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د داخله چارو په ودانۍ کې په ترهګرۍ کې د وژل شو په یاد کې جوړ شوی په دیوار شهدا د خپلې وجل شوی مور او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د عکس لګولو د دستوري پر مهال بلاول بټو یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پلټنې په کار دي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلیدو سره د پاکستانی طالبانو سره دا خبرې چا پیل کړې وي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غږ کړی چې په انصاف کولو سره دی د عدالت پر لمن ذوالفقار علي بټو د وینو لګېدلي داغونه ووینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کواټ کې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو عامو ټاکنو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنیو خپرېدونکي معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس باندې لیکلي چې ولس د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلي بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاډي افیر کارن ډیکر پرون پر ایکس باندې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنرای د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي. د اسرائیل پوځ وايي په غزا پټۍ کې د ورستو عملیاتو له پیل راهیسې له سلو زیات پوځیان وژل شوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جیکا پرون د خیبر ضلع له بلدیاتي استازو سره ملاقات کړی دی. د نمایندګانو د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې د کاري استعداد لوړولو لپاره یې ورسره د مالي او تکنیکي مرستو ژمنې وشوي. د استازو په یعنی وخت کې ګیله وکړه چې د منتخب کېدو یې دوه کاله پوره شوي خو صوبایي حکومت لا هم اختیارات او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي. د دوی په خبره نړیوال بانک ورسره هم د مالی مرستو ژمنه کړې او چې ترلاسه یې کړي نو د ولسي ګټو پر کارونو به یې لګوي. تفصیل له خیبره د فرهاد شینواري په راپور کې.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې موږ د جاپان نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا ډلې ته خپل سپارښتنې ورکړې او د کونسلرانو د تربیت او تکنیکی مرستو په شمول مترې د دفترونو لپاره د سامانونو غوښتنه هم وکړه.
دوی خو بنیادی طور د دغه بلدیاتي نمایندګانو استعداد کار او صلاحیتونه مضبوطولو کې دلچسپي ډېره وه، خو موږ ورته دا تجاویز ورکړل چې یو د دغه نمائندگانو د ټریننګ وشي، دویم زمونږ ته په وی سی او این سی او په تحصیل لیول دفترو فعالولو کې زمونږ سره مرسته وکړی شي، دا نظام مضبوط شي او خلکو ته د کور په چوکاټ باندې هغه سهولتونه میلاوږي. دوه کاله وشو چې زمونږ انتخابات شوي دي، فنډ نشي جاری کېدای.
د خیبر ضلع د کمی مسایلو د خبرۍ کمیټې مشر الیاس خان وایي چې دوی یو شمېر پرمختیایي کارونو ته سیالری خو بلدیتی حکومتونو ته تر اوسه اختیارات او فندونه نه دی ورکړل شوی او دوی مایوس کړي.
د درې څلور غټ مسلې دي چې د هسپتال دا یا د اوبو دا یا د بجلی دا یا ایجوکیشن دا. موږ خو بلدیتی انتخابات ته ډیر زیات توقعات وو، موږ وایو چې دا کوم ترقیاتي کارونه دا به نیچلې سطحه لرا شي، خو ډیره بدقسمته خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده چې اوسه پورې موږ بلدیتی انتخابات چې کوم شوي دي او چیرمن ته کونسلرانو ته نه دفتر میلاوه نه پندونه ورته شو شو دی
د خیبر پختونخوا پرمختیایي ادارې پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ په دې ورستو کې ویلي چې نړیوال بانک په مالی مرسته به په نوي کال 2023 کې د قبایلی ضلعو بلدیاتی نمائندگانو ته فنډونه ورکړي چې کلیو کې پرې پرمختیایي کارونه ترسره کړي او په زراعت، صحت او پبلک هیلث شعبو کې هم مالی مرستې ورکوي چې ولس ته یې ګټې ورسي. د خیبر ضلع لوکل ګورنمنټ محکمې مرستیال ډایرکټر مامون نواز ویلي چې نگران صوبایي حکومت ورته تر اوسه څه فنډونه نه دي جاري کړي او په صوبه کې د مالی ستونزو له وجې بلدیاتي حکومتونو ته څه نشي ورکولی. په 2020 دسمبر کې د خیبر پختونخوا نورو بندوبستي ضلعو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي یا ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره شوي او د تحصیل چیرمینانو په شمول پکې ویلج او نیبرهوډ په سلګونه کونسلران هم منتخب شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د سې شنبه یعنی هورزه اونې سې خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند ته د ورپېښو خطرونو له وجې په پاکستان کې میشته دي له ایستل کېدو ویریږي. دوی وایي که افغانستان ته ستنی شي نو وژل کېدلی یا بندي کېدلی شي. ډېری دا ښځې د طالبانو تر حکومت وړاندې په پولیسو کې وي او ځینې یې کونډې دي. دوی غربي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په تمه په پاکستان کې اوسیږي او ویزو ته منتظرې دي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بیا اسنادو افغانانو پیل کړې ایستل جاري ساتي. دا راپور عبیده سپوږمۍ جوړ کړی را دی چې وګورو.
په پاکستان کې لسګونه بې سرپرسته ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او پاکستان ته تللي له دغه هېواده د بیرته ایستلو په اړه اندېښمنې دي. مهناز هجران یوه له هغو څخه ده چې له 2 کلونو راهیسې له خپلې یوې لور سره په پاکستان کې اوسیږي. مهناز وایي چې د کابل د پل سرخی په زندان کې یوه له پخوانیو پوځیانو څخه وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر وړاندې یې د ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې ده، خو اوس له پاکستانه د ایستلو له ګواښ سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
زه له یوې ماشومې سره مې یو ځای پاکستان ته راغلم. شپږ میاشتې مو په خیمه کې تېرې کړې. کرایه مې نه درلوده. اوس له پاکستانه وویستل شو. افغانستان کې د سرتېرو برخلیک معلوم دی چې څه به ورسره کېږي. ډېر شمېر پوځیانې چې ایران او پاکستان کې وي د عمومي بښنې وروسته هیله منې افغانستان ته لاړې، خو مړی او ژوندی ورک شو او یا یې جسدونه موندل شوي دي. موږ په هېڅ صورت افغانستان ته نشو تللی. کله شو له منځه ځو.
یوه بله بې سرپرسته ښځه چې له خپلو 4 ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي ادعا کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې یې د وتلو پر مهال د طالبانو په ډزو کې خاوند ووژل شو. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د پاکستان د کډوالۍ اسناد لري، خو وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کېږي.
کله چې طالبان راغلل زما میړه په هوایي ډګر کې ووژل شو. زه د 4 ماشومانو مور یم. پولیسو پتنګ کړی وو. زه اقتصادي ستونزې لرم. زما ماشومان ښوونځي ته نه ځي. موږ د یو سیار سره رجستر یو، خو د پولیسو له ویرې کله یو کله بل کور کې پټیږو.
فوقالعاده سختي او مشکلات پریشانی را داریم.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته راستنې شوې یو شمېر ښځې وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حتی خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لري. یوه له دغو مېرمنو څخه تازه له خپلو 4 ماشومانو سره افغانستان ته راستنه شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
ویزه که داشتیم وقتش پوره شده بود، ولی 3 ماه تقریبا بدون ویزا اوجا بود.
کومه ویزا چې موږ سره و وختي ختم شوی و. لویزې پرته مو حالت درې میاشتې تیرې کړې. خو له بده مرغه چې له پاکستان نه وویستل شو، او افغانستان ته راغلو. اوس هم په پټه ژوند کوو، خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لرو. د ستونزو له امله موږ کډوال شو تر څو یو ځای ته ورسېږو او خپل ځان او خپل ژوند وژغورو. خو له بده مرغه موږ بیا له هماغه حالت سره مخ شو او بیرته افغانستان ته راستانه شو
و جان خود را نجات بدم، ولی متاسفانه که دوباره دمی وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم افغانستان.
په پاکستان کې میشتې بې سرپرست افغانې کډوالې د پناه غوښتونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو پړاوونه چټک کړي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې تر ټولو مهم یې پر کار او زده کړو بندیز دی. له دې محدودیتونو وروسته یو شمېر ښځې چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او تر دې دمه له 400,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر په دې هېواد کې دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. یو شپې نړیوالو سازمانونو او د افغان کډوالو د کډوالو منونکو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې لږ تر لږه هغه کډوال چې افغانستان ته د ستنېدو له خطر سره مخامخ دي ونه باسي. خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر شړلو ټینګار کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې عام انتخابات د 2023 میلادي کال د فروری پر 3 اعلان شوې دي چې لپاره سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې پیل کړې دي. که څه هم د ټاکنو د قوانینو تر مخه باید په هر حلقه کې لږ تر لږه 10% رای ورکوونکي خزي وي، خو لیدل شوې چې په قبایلي دلو د خیبر پښتونخوا په لرې پرتو سیمو کې د رای اچوونکو خودو شمیر کم وي. سیاسي فعالان وایي د انتخاباتو کمیشن د عامه پوهاوي پر زیاتولو سره خلک وهڅوي چې د نارینه او ترڅنګ خزي هم د رای ورکولو په بهیر کې پورا برخه واخلي او په خپل خوخ رای ورکړي. په دې اړه د فرخنده اسد راپور وو.
د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو او لرو پرتو سیمو سیاسي فعالان وایي هلته په تیرو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح کمه پاتې شوې او زیاتوي. دا وار هم داسې ویرشته چې په راروانو عامو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح د پخوا غوندې وي. د پېښور سره نږدې د عدیزو سیمې د بلدیاتي ادارو کونسلر او سیاسي فعاله زیبا اپریدی وایي زیاتره ښځې شناختي کارډونه نه لري او ځینو ته کورنۍ د ووټ اچولو اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته وخت کم پاتې شوی، د جنوبي وزیرستان د تعلیمي او ټولنیزو چارو فعال رضیا محسود وایي په تیرو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول زیاتولو لپاره ډېر کم کار شوی دی.
وایم چې زمونږ وزیرستان کې کرا سیاسي شعور چې کوم دی ډېر زیات کم دی، بیا زنانه پیر ته کوم ډېر کم دی. کار زنانه ته هغه ووټ کاش کوي هغه ته دا پته هم نه لګي چې زه چاته ووټ ورکوم کنه. اکثر دا غوي چې مختلف پارټۍ کسان چې وي هغه ته لکه کمیونیټي کې دوی چاته ټرانسفارمر ډیمانډ چاته څه وایي کنه، هغه په لالچ کې پیسې چاته ورکړي هغه په لالچ کې دومره روزي کې چې هغه خپلې زنانا بوزي او زنانا ته دا پته نه وي چې زه چې د کوم انتخابي نشان دی پلټۍ دا کتاب دی پیډ دی څه هم دي لکه پغ باندې زه ټپه لګوم نو دا څوک دي دا به څه کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر په 10مه د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي اسمبلیو د وروستیو حلقه بندیو حتمی لیست خپور کو. د خیبر ضلع نه د ښځو د حقونو یوه کارکوونکی او سیاسي فعال ناهید افریدی مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید په روانو عامو انتخاباتو کې د ښځو رول ته زیات اهمیت ورکړي.
دې کې سیاسي ګوندونه چې کوم دي کنه هغه دونه لکه دغه پروا نه ساتي د خبرې لکه لس فیصد دی پوره کی اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کی نور چې کوم لري علاقې دي لکه اوس کتیرا او ګوریا باړو ګوریا دي زینو کې دي زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډیر سیات کمی بلکې اکثر زنانه د ووټ اچي د سرانه څنګه د سیاسي پارتو دی کې څه دلچسپي د سرانه وي.
د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم که د رایو په یو مرکز کې لګ تر لګه لس فیصد ښځو ووټونه نه وي ورکړي نو نتیجې یې نه اعلانېږي او هلته به بیا انتخابات کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یوه صوبایي مشره شګفته ملک مشال ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا د زیاتره سیمو ښځې د پخوا په نسبت اوس زیاته سیاسي پوهه لري خو وایي سیاسي ګوندونو ته به لا هم په دغه اړه ډېر کار کول وي. په تیرو کلونو کې په عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په دیر او ځینو نورو ځایونو کې ښځې د ووټ اچولو څخه منع کړل شوي دي خو په پېښور کې د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي چې اوس په سیاسي پارټۍ او ځایي مشران د قانون پابند وي. بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنرل سیټونو یا عامو څوکیو شمیر 268 دی. پر دې سربېره ښځو ته 68 څوکۍ ځانګړي شوي دي چې ورسره په اسمبلی کې د څوکیو مجموعي شمیر 326 ته رسېدلی دی. خو پر دغه مخصوصو څوکیو د قبایلي ضلعو او یا د خیبر پختونخوا د لورو سیمو څخه ډېرې کمې ښځې اسمبلی ته رسېدلې دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو د بر جنوبي وزیرستان د شکتوی تحصیل اوسیدونکو د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان پوځ وخت ناوخته د سیمې پر کلیو ماټر ګولۍ وروي او د وړو وسلو ډزې پرې کوي. د دوی په خبره دې کار د سیمې خلک د خپل امنیت له پلوه سخت اندېښمن کړي دي. دوی دړکه وکړه چې که امنیت خوندي نه شو نو احتجاج به پیل کړي. بلخوا د ضلع د دې ضلع مرستیال کمشنر اشفاق خان ډاډ ښایي چې پوځ هیڅکله د عام ولس تنګول نه غواړي او دا چې د شکتوی د اوسیدونکو اندېښنې به له پوځي چارواکو سره شریکې کړي. تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور په دغه براک شه ویایي
روزانه په بنیاد باندې چکلا په ار
کرنے بندے لشکی ہو فائرنگ ہوشی نو سر ہم دیکھ دے ورچک شی بیا پا کلی آبودی بندے فائرنگ حکاوی ماترین حکاوی نو دا سے نقصان خاطرہ دو
دے شک تو اسی میں یو بل اسی دن کئی ویائی چھ دے حکومتی چارواکی دا پسیمک شی دے امن حالات شکاولے دے پورا دا گامونا پورتا کی خو دے عام خالکے پا کلیو بنے دے مارٹر گولے وارے وصلے استعمال دا ہم زر باند کی مشال ریڈیو چه دی شکتو اسی میں اسی دن کی وشتنا دی سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخی تاکشیش و آوی پا زعوب کشی و ویل دے تحصیل شکتو اسی دن کے دا ہم اویل چیک اپوس پام کلیو بنے دے وسلے استعمال زر باند نکڑی بیابا دوئی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو تو ہوا گیاست اوز بگ غگ مشال ریڈیو ٹکے کام او دا مشال ریڈیو دا اپلیکیشن للاریا ہو رہے
تس مشال ریڈیو تا اوگی اور دن کو دا خبرونی پدی برخه کی ستا سپام یو بل راپور ترا گر رہا ہوں او خیبر پختونخوا کی د نگران کابینی د پخبری د لوکی د جنو تا د مالی وظیفو د پارا د پروگرام مودا د 2023 کال پوری غزولې ده په دې اړه باندې تفصیل دی وړې د مینه پاس د خیبر پختونخوا نگران حکومت د زمشو ضلعو په سکولونو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ مالی وظیفې پروګرام تر 2025 کال پورې وغځولو. د دې منصوبې منظوري د نگران وزیراعلی سید ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د نگران کابینې په غونډه کې د دسمبر په لومړۍ نیټه ورکړل شوه. کابینې د شپږم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې د دې پروګرام تر 2025 کال پورې د غځولو منظوري ورکړه. د دسمبر په ما مشال ریډیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې ګډون لرونکي د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د وزارت صوبایي ایډیشنل سکرتر مشتاق حسین زیاته کړه چې د نجونو د وظیفو ترڅنګ پکې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ په اړه یو شمېر نورې پریکړې هم شوي.
د زمسو ضلعو په سکولونو کې د نجونو د شمېر زیاتولو د مور پلار د کونسل په ذریعه د استادانو د برتی کولو ترڅنګ یو شمیر پروژې د مهال روان دي. موږ په دې لړ کې د نجونو لپاره میاشتنی مالی وظیفې هم زیاتې کړې دي چې سکولونو ته زیاتې نجونې راشي.
د مشتاق حسین په خبره تر 2025 کال پورې به په مجموعي توګه د قبایلي ضلعو 114,000 نجونو زده کوونکو ته به دا میاشتنۍ وظیفې په سکولونو کې د 80% حاضرۍ په بنیاد ورکول کیږي. خو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې مدني فعال رضیا محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم په برخه کې 80% منصوبې صرف په کاغذونو کې موجودې دي. د دې په خبره د حکومت لخوا دا ډول اعلانونه بیا په عملي توګه نه تر سترګو کیږي.
استعمال او چکم سٹاف دی کنا لکا کم ٹیچر دی ٹیچنگ سٹاف چکم دی نو آغا تا التا باقاعدہ فی ٹیچر چکم دا 15,000-20,000 آغا چکم لینڈ اونر وی
د رضیا محسود په خبره تر 2013 میلادي کال پورې په قبایلي ضلعو کې د سلګونو سکولونو او کالجونو د جوړولو اعلانونه شوي. خو دا تعلیمي ادارې په حقیقت کې نشته او په کاغذونو کې ادارې هم شته او عملی هم معاشونه اخلي. بلخوا د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان ویان عمر ورغزی وای چې په قبایلی ضلعو کې په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا بې ساري غفلت روان دي.
موږ سره په دې وخت کې قبایلی ضلعو کې کوګورې لس لکه مشمان د سکولونو نه بهر دي، په لس لکه مشمانو کې بیا 15% موږ سره جنکی دي چې هغه عمرونه 15 کالونو ته 14 کالو پورې دي. بیا چې کوم موږ سره 80% جنکی داسې دي چې هغه بیا پرائمری نه بعد سکولونو نه ډراپ آؤٹ شي. ولې چې موږ سره کوګورې پرائمری ادارې موږ سره زیاتی دي، یعنی 82% موږ سره پرائمری ادارې دي، او په قبایلی اضلاع کې موږ سره 1% بیا هاي سیکنډري سکولونه دي. 82% نه چې کوم زنانا جنکی به پروموټ کیږي مډل ته، او هغې دپاره بیا مخکې د سکولونه نشته، مطلب سکولونه ادارې نشته هلته کې. او بیا په قبایلی اضلاع کې ماشومان چې کوم دي، دا 97% ماشومان په سټیټ ډیپینډنټ ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي، ولې چې قبایلی اضلاع کې پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوشنز نشته.
د الف اعلان غیر دولتي ادارې د ویاند عمر اورکزی په خبره دا محل په قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه د بهر لسو لکو ماشومانو لپاره د 2000 سکولونو او څه د پاسه د 30000 استادانو ضرورت دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د شفافیت نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې پولیسو او عدلیه کې اداري فساد زیات شوی دی. یاد سازمان په تازه سروې کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو محکمې کې زیاته درغلي کیږي، خو د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان مشال ریډیو ته ویل چې د دې په محکمه کې د احتساب اداره موجود ده، او په روان 2023 کال کې د اس پی رینک یو افسر د درغلۍ په تور له دندې لرې کړی و. د نړیوال سازمان تازه سروې مهمې برخې ګولیال وړاندې کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړې سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي. د سروې له مخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي، او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي. د جرمنی په برلین ښار کې میشت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروے د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 16 پورې په 400 کې کړی دا. په دې سروے کې له 400 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنه شوی. د سروے لمخې په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده. په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور د دسمبر پر 10 مشالو ته ویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده. د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري. د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لوړپورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لرې کړی و.
بہار ضلع کے ہر طرح کے دے باندھے کار کی گئی اور اس کے تمہیں سزا ورکی دے باندھے تیر لگ محکموں کے تمہیں سزا ورکوانی کی گئی.
د شفافیت نړیوال ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په 2023 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولی و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې وه. له دې وړاندې د 2006 کال له راپور سره سم پاکستان د 180 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلي، او له 100 نمبرو یې یوازې یو دیش اخیستی دي. د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې وه. د سکال په سروې کې ویل شوي چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلي کیږي، خو په پولیسان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر لسمه مشال ویل چې په تیرو درې میاشتو کې د درغلي کچه تر ډېره حده راکمه شوې ده.
زما په خیال کې کوشکم کرپشن وو اول د درو میاشتو نه اول نو کرپشن کې څه زیاته کمی سره راغلي که یو لس پرسنټ بیس پرسنټ کمی نو زمش ویلی او تقریبا هغه کرپشن چې دی هغه ولې چې بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive, they are not very cooperative. او دا وخت بلوچستان کې کزتا ته وایم خو خبره ده دا چې دی 70% of cabinet is comprising on professional people. Like I am the first medical doctor who is the health minister. روسو پوری په بلوچستان په 50 سال په هیستوري کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلت منیسټر نه جوړ شوی. آی ایم دی فرست وان. دغه سي د ایجوکیشن منیسټر چې دی سو وی هاف ان ایجوکیشنست. دغه سي د لا منیسټر وی هاف ان لایر.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سروي لمخي په پاکستان کې ولس په دې اند چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي. د پاکستان لنډمهاله حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده لی. دا اداره په نړۍ کې د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسائي لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خبروي. د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنې راپور خپروي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.